السلام علیکم وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ په دغه پروګرام کې د ازادي راډیوي مجله ډیره تاسو ته نشریږي خو په لومړیو شلو دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه افغان حکومت وی لا هم هیله لري چې اسلام آباد به د افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دیره وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي د خوست امنیتي چارواکي وایي د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیات ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو پورې غځولي او په ایران کې 9 ښځې د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض په خاطر نیول شوي دي پوره خبرونه افغان حکومت وی لا هم هیله لري چې اسلام آباد به د افغان چارواکو لخوا د ورکړل شویو شواهدو په رڼا کې په پاکستان کې د دیره وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي د پاکستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل اسلام آباد د افغان چارواکو له ورکړل شویو معلوماتو وروسته هیڅ راز ژمنه نه ده کړې خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس د روسیو ترستی امنې په افغانستان کې شوې د اسناد د پاکستاني مقامات سره شریک کړل دوی په خپلو خبرو کې افغاني پلاوي ته ډاډ ورکړی و چې دا زموږ پیګیري کوو دا خپلی دوی تعقد کوي دې مسلې ته
د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته له سفر وروسته پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل پاکستاني چارواکو ته په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو په اړه موثق اسناد او شواهد سپارلي او زیاته کړه دا هیواد باید د تروریستانو او افراطي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي په همدې تړاو په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي که څه هم د پاکستان ته د پلاویو تګ راتګ په خوا کومه نتیجه نه ده ورکړې خو دا ځل افغان حکومت باوري دی چې د تیر په څیر به نتیجه ورکړي د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان یو مشرتابه پلاوی سبا کابل ته راځي او هیله ده د هغو اسناد او شواهدو په اړه باندې افغان حکومت ته ځواب ورکړي چې د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو لخوا پاکستان ته سپارل شوي دي د هیواد په شمال کې د ملي اردو سیمه چارواکي وایي د فاریاب ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 1.5 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي د 209 شاهین قولي اردو مرستیال ویاند نصرت الله جمشیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مړو د مړو او ټپیانو شمیر ونه خود خو ویل په وجل شوی کې د مولوی عبدالغیاث په نوم د طالبانو یو مهم قمندان شامل ده د 209 شاهین قولي اردو چارواکي وایي د نوید اته په نوم د پوځي عملیاتو دوهم پړاو د فاریاب ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې او همدارس دولت آباد او شینی تګاب سیمو کې هم پیل شوی او اساسي هدف یې د جوزجان فاریاب په لوی لار کې د امنیت ټینګول دي ورزو د سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته د ایران پولیسو 9 تنه خزې د اجباري حجاب په وړاندې د اعتراض په خاطر ونیولې تسنیم خبری اژانس پرونو ویل پولیسو ادعا کړې د خزې د یو کمپاین لاري چې د بهر میشتو ایرانیانو لخوا په لار اچول شوی دوکه خوړلې او خپل ټیکري له سره لري کړې وو دغه خزو د نیول کېدو ځای نه دی پډاګه شوی په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته د ایران خلک په شدت د حکومت لخوا څارل کیږي او حجاب په دغه هیواد کې اجباري دی د اجباري حجاب د نه مراعات خاطر د پنځمې پرزدان 9 خزي په داسې حال کې نیول شوی چې پروانه ونې کې لکتر لګ شپږ نورې خزي هم په تهران کې په ورته اعتراض نیول شوی وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوطه کې په وروستیو بریدونو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړه د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت تیره شپه خبریالانو ته وویل امریکا له دې کابله ډېره اندېښنه لري په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي د ولسمشر ټرمپ اداره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په مقصد د سوریې د دولتي ځواکونو پر ضد پوځي اقدام ته چمتو ده د چارواکو چې د خپلو نومونو د نښودلو په شرط خبرې کولې وویل نړۍ باید د کار مخه ونیسي. دا چارواکي ټینګار کوي امریکا د کیمیاوي وسلو له کاروونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کار اخیستلو ادعا رد کړې، او روسیې هم ویلي دا تورونه بې بنسټه دي او هدف یې د سوریې د حکومت پر ضد د خلکو پارول دي. او د کیوبا د پخوانی رهبر فیدل کاسترو مشر زوی کاسترو دیاز بالارت ځان وژنه کړې ده. د کیوبا دولتي ورځپاڼې ګرانما پرون خبر ورکړی د کاسترو مشر زوی چې د یو ډله ډاکترانو لخوا له څو میاشتو راهیسې د ژور خفګان په خاطر تر درملنې لاندې و د پنجشنبې په سهار ځان وژنه کړې. کاسترو دیاز بالارت چې 68 کاله عمر وکړ، پلار ته د ډېر ورته والي په خاطر په فیدل تو مشهور و. هغه د کاسترو د 11 اولادونو مشر یو و چې د کاسترو له لومړۍ میرمن میرتا دیاز بالارت زیږیدلی و. د کاسترو مشر زوی د دولتي شورا ساینسي سلاکار او د کیوبا د ساینس اکاډمۍ مرستیال هم پاتې شوی و. د کیوبا انقلابي رهبر فیدل کاسترو چې کلونه یې دا هیواد رهبري کړ، د 2014 کال د نومبر په 15مه ومړ. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم رازو پروگرام ته. په دغه پروگرام کې ملکه څنګه چې مخکې وویل، پوره 40 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو، خو تر هغه مخکې وخت لرو یو دوه رپورټونه هم تاسو ته در خبرو. ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې د مخالفو افراطي طالبانو پر ضد باید جدي اقدامات وشي. ښاغلی غنی دا څرګندونې تېر ماښام په کابل کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو سره په کتنه کې وکړې. جمهوری ریاست وایي په کابل کې ډېره سفیرانو او استازو هم په دې غونډه کې چې د کابل د دوهم کانفرنس ته جوړېدو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه، د هغو ډلو پر ضد چې په سوله باور نه لري د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. احمد تکل او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په کابل کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د کنفرانس جوړېدو ته له یوې میاشتې لږه موده پاتې ده، ولسمشر اشرف غنی وایي د هغو ډلو پر ضد چې سولې ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري باید جدي اقدامات وشي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د بحث لپاره د کابل د پروسې دوهمه غونډه د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه جوړه شي. د دې بهیر لومړۍ غونډه پروسه کال په جون میاشت کې په کابل کې جوړه شوه. ښاغلی غنی په کابل کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په پرونی کتنه کې د کابل د بهیر د غونډې او د هغو ډلو پر ضد چې له تشدد څخه لاس نه اخلي د جدي اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر دې بحثونو رڼا واچوله.
یکی متأکید کرد که زمان آن دست است و ما برای به پروسه صلح نمیپیوندند و جنایت ها را محکوم نمیکنند، بر علیه اونها باید اقدام شود و ضرورت به اجماع ملی منطقه‌ای و بین الملل و کشورهای سفرای کشورها هم در دیدار پروسه صلح به رهبری آنها حمایت کردند و بر اقدامات هم جانبه علیه گروه هایی که به پروسه صلح نمیپیوندند تاکید کردند.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د سولې د مخالفو ډلو پر ضد د جدي اقداماتو یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي متحد ایالات نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې په کابل کې د خونړیو حملو له لړۍ وروسته وکړي. د شنبې په ورځ د کابل د جمهوریت روغتون مخې ته یوې انتحاري حملې له سلو زیات کسان ووژل او 213 نورې ټپیان کړل. له دې وروسته په کابل کې د 111 فرقې پر یوه کنډک په وسلوال برید کې د ملي اردو 11 سرتیري مړه او یو شمیر نور ټپیان شول، او دوه اونۍ مخکې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل له وسلوالې ډله ییزې حملې وروسته د 1300 بهرنیو وګړو په ګډون له 100 زیات کسان مړه او ګڼ شمیر نور ټپیان شول. د 111 فرقې پر کنډک د وسلوالې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش او د دوو نورو وسلوالو طالبانو ومانه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه غربي مطبوعات ملالی بشیر لوی دی زیور سپانی کتلی.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. افغانستان وایي شواهد لري حمله کوونکي په پاکستان کې روزل شوي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د افغان چارواکو له قوله لیکلي چې افغانستان خپل ګاونډي پاکستان ته د نیول شویو کسانو اعترافونه او نور شواهد وړاندې کړي چې شی په افغانستان کې د حملو کوونکي په پاکستان کې روزل شوي او د طالبانو مشران په پاکستان کې آزاد ګرځي. مقاله لیکي د تیر میاشت پر مهال په حملو کې تر 200 زیات کسان وژل شوی چې مسؤلیت طالبانو او داعش ډلې اخیستې. افغان چارواکو ویلي له حمله کوونکو څخه یو نیولې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پر پوځي اکاډمۍ په حمله کې 11 کسان وژل او د دې حمله مسؤلیت داعش ډلې ومانه. یو اس ای ټوډی خبرونه هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدو تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله وایي په افغانستان کې لورستوي خنړیو حمله ورسته د دغه شار اوسیدونکو په خپل جیبو کې د ځان په اړه لیکلي معلومات ګرځوي، ځکه په وینا یې د وژل کېدو په صورت کې به مړی وپیژندل سي. د مقالې په وینا د کابل یو شمیر اوسیدونکو پر دوه کاغذونو نوم، د پلار نوم، عمر، د ویني ګروپ او په بیړني حالت کې د تماس شمیرې لیکلي. مقاله لیکي چې جنوري میاشت په ځانګړې توګه له خنړیو پیښو ډک میاشت وو او په توی حملو کې سلګونو کسان وژل شول. وال سټریټ ژورنال په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د کابل حملو د ترامپ ستراتیژي تر سیوري لاندې راوستلې. په کابل کې د ورستوي دوو حملو مسؤلیت طالبانو او د یوې حملې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. مقاله لیکي چې په دې سره د امریکا د پوځ او افغان حکومت هغه خوشبینانه ارزونه او د ترامپ ستراتیژي تر پوښتنې لاندې راځي چې غواړي پر افغان امنیتي ځواکونو ډېره اتکا وکړي او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر لږ څه زیات کړي. مقاله لیکي چې د ترامپ اداره پر پاکستان اقتصادي فشارونه راوستل غواړي څو دغه هیواد د تروریستانو خوندي ځایونه تړي. مقاله د یو څیړونکو په خبره پای ته رسیږي چې وایي د جګړې منطق هرې خوا ته خپور شوی او طالبان د امریکا او افغانستان حکومتونو باور لري چې جګړه به دوی ته بریا ور په برخه کړي.
د پولند سنا جرګې یو قانون تصویب کړ چې لمخې به د يهودانو اماوژنې یا هولوکاست په اړه ویناوي تنظیمي. امریکا وارد مخه دغه قانون په اړه پولند ته خبرداري ورکړې او اسرائیل هم غوسه شوی دی. ګڼ شمیر هیوادونه به په دې اړه بیلابیل نظرونه ورکړي. ایران چې لډیر وخت هولوکاست ردوي په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په دې اړه تر لنډې د میروسته رپورټ. د پولند سنا جرګې په 500 موافق او 300 مخالف رایو هغه لانجمن قانون تصویب کړ چې د هولوکاست یا د يهودانو د عامه وژنې په اړه ویناوي لمخې تنظیمیږي. امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه باندې خبرداري ورکړې او اسرائیل هم غوسه ښودلې ده. په دغه قانون کې هغه کسان نقدي جریمه کیږي او تر 3 کلونو زندان کیږي چې د دویم نړیوال جګړې پر مهال د نازی زندانیانو کمپونو ته د پولند د مرګ کمپونه وایي او یا هم پولند د نازیانو د جرمونو په خاطر ملامت او بولی. دغه قانون باید د پولند د جمهور رئیس لخوا توشیح شي. امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل له پولند غوښتي چې له دغه قانون تیر شي، ځکه د هغوی په خبره د قانون د بیان ازادي او علمي تحقیقات محدودوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوورت ویلي موږ باید د هولوکاست په اړه د تبصرو د ممانعت په برخه کې ډیر محتاط اوسو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي په وارسا کې خپل سفیر ته امر کړی چې د پولند له سری اعظم سره وګوري او د دغه قانون په اړه باندې د اسرائیلو مخالفت هغه ته ښکاره کړي. د اسرائیلو صدر اعظم دغه قانون بی اساسه بللی دی. په 1939 کال کې د جرمني تر حمله او د پولند تر اشغال وروسته په پولند کې د نازی زندانیانو کمپونه جوړ او د نازیانو لخوا اداره کېدل. بیلابیلو هیوادونو د دغه قانون د تصویب په اړه باندې نظرونه ورکړي دي. ایران چې له ډیره وخته هولوکاست ردوي په دې اړه تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد په وار وار هولوکاست رد کړی و.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګست. متحده ایالاتونو یو ځل بیا په سوریه کې د کیمیایي وسلو د کارولو له کبله اندېښنه ښودلې او پر دمشق تور لګولې چې د نویو کیمیایي وسلو د جوړولو له لارې پر خلکو عملي کوي. د سوریې حکومت له کیمیایي وسلو د کار اخیستلو تورونه رد کړي، خو امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي افشا شوي پرونو ویل د سوریې حکومت له کیمیایي وسلو کار اخیسته، مګر د هغو په اړه د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن کار دی. په دې اړه د امریکایي چارواکو د سرګندونو جزئیات احمد تکل دراوروي.
د امریکا حکومت د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا د دې هیواد په ختیځه سیمه غوطه کې په وروستیو حملو کې د وسلې په توګه د کلورین ګاز د کارولو د راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون خبریالانو ته وویل امریکا له دې کبله ډېره اندېښنه لري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي چې د بشار اسد په مشرۍ د سوریې رژیم سره له دې چې په 2014 کال کې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام د له منځه وړو ژمنه کړې وه، خو لا هم د دې وسلو نوي ډولونه جوړوي او پر خلکو د حملې لپاره کار ترې اخلي. امریکایي چارواکو پرون وویل چې نړۍ باید د دې کار مخه ونیسي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي ټرمپ پر اسد د برید او د هغه په وړاندې د اضافي پوځي اقداماتو احتمال نه دی رد کړی، خو دوی نه دی ویلي چې دا کار سمدستي په پام کې دی. دا چارواکي ټینګار کوي چې امریکا د کیمیاوي وسلو له کارونکو سره د حساب کتاب لپاره د نویو لارو چارو په لټه کې ده، او په دې برخه کې د اسد له پلوي هیواد روسیې څخه هم د مرستې غوښتنه کوي. د چارواکو چې نه غواړي نمونه یې افشا شي خبریالانو ته وویل ډېر امکان لري چې ولسمشر اسد به وروسته له دې چې په 2014 کال کې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د زیرمو له ښودلو ډډه وکړه، د دې وسلو کومه پټه زیرمه ساتلې وي. د دوی په وینا د کیمیاوي وسلو د وروستیو حملو د ادعاو په دوام ترلاسه شوي معلومات ښیي چې سوریه د دې وسلو د تولید ظرفیت ساتلی. د یادونې وړ ده چې د کیمیاوي وسلو تولید او کارول د 2014 کال د تړون له مخې ممنوع دي. تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي ترلاسه شوي چې د سوریې حکومت به د 2 کلنې جګړې له پیل وروسته نوې او تر پخوا وژونکې کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي، خو د امریکایي چارواکي وایي د دوی په ان په وروستیو حملو کې له کارول شویو وسلو څخه داسې پرمختللي کیمیاوي مواد ترلاسه شوي چې په نتیجه کې د دې حملو د څرنګوالي په اړه د معلوماتو ترلاسه کول له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا په دې حملو کې هم له کلورین څخه چې تشخیص اسانه دی او هم له سارین څخه چې ډېر پیچلی ترکیب لري کار اخیستل شوی. د ولسمشر اسد حکومت له کیمیاوي وسلو د کارخستو ادعا ویرات کړی دی، او روسیه هم ادعا کوي چې دا تورونه به بنسټه دی او هدف یې د سوریه د حکومت پر ضد د خلکو پرول دی. روسیه او سوریه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې لخوا د موظف شوی ګډ تحقیقاتي ماموریت د څېړنو نتیجې چې ویلې د اسد حکومت په 2014، 2015 او د 2018 کال په اپریل میاشت کې له کلورین او سارین ګاز څخه کار اخیستای رد کړی دی.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو ته غواګست. مخکله دي چې د موسیقي پروګرام پیل شي، باید یادونه وکم چې نن له 2 تر 3 بجو د افغانستان په وخت د ولایت په ولایت پروګرام په ژوندۍ بڼه تاسو ته خبريږي. په دغه پروګرام کې دا ځل د میدان وردګ په اړه باندې خبري کیږي، او د میدان وردګ مل مقامات په دې پروګرام کې راولل شوي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، همانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له استاد حفیظ الله گردش سره مرکه اوري. حکمت الله نورزی د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وقت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کوو همایون واد در تیر اونه فرنگی خبرون راو روی.
سرندغه غون کوي استاد عبدالرشید سروري چې د ماشيني پونو مشهور په کابل کې وفات شو. نو موړی د کابل په شهداي صالحين هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې یو شمېر هنرمندانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکو او دروخه د استاد سروري خپلوانو ګډون کړی وو. استاد عبدالرشید سروري د استاد دوری لوګری زوی او د استاد سلام لوګری ورور چې اتیا کال مخکې د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ په دینو کلی کې زیږیدلی وو. استاد سروري ماشینای د هیواد مشهور سرندغه غون کوي وو چې د موسیقي په برخه کې لومړنۍ زده کړې لا خپل پلار څخه کړې وي او 50 کاله یې په خپل هنرمندو ګوتو سرندغه غوله چې د دلوي میشتې په نهمه نیټه یې لا دې نړۍ سره مخه خو وکړه. روح دې خاط وي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي ورستیو نامنیو او د دولت د وسلوال مخالفینو غوښونو د رسنیو او خبريالانو کارونه لخن سره مخ کړي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مشرتابه پلاوی غړي صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین رسنیو او خبريالانو هغه وخت واخی چې په خپل راپورونو او خبرونو کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي. نو موړی له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا رسنیو او افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري.
استاد حفیظ گردش چې د رادیو او تلویزیون په آرشیف کې تر څلوېښتو ډېرې سندرې لري، د غږ او هنر مینهوال یې هنري فعالیتونه کم ګڼي. استاد گردش له ګوتو په شمار سندرغاړو څخه دی چې د خپل خو غږ په مټې د ساز لالو سره د شاعرانو آزاد شعرونه هم ملګری کړي دي. له ښاغلي گردش سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. گردش صاحب، بعد له ډېره وخته مو پیدا کړې.
تر هر څه د مخه زه به ستاسو راډیو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه چې ګورم همدغه شي چې زه ناپیدا یم، ډیر خلک ناپیدا دي، ته هم ناپیدا یې.
گردش صاحب، ډیر موده وسوه چې ستاسو مې نوي هنري فعالیتونه نه دي اورېدلي، ستاسو بیخي نوي سندرې نه دي راغلي. د خپلو هنري فعالیتونو په حیثه کې یو څه راته ووایاست. له کله راهیسې مو بس کړي دي؟
والله د هنري فعالیتونه مې بس نه دي، خو تلویزیونو دپاره، راډیوګانو دپاره رښتیا هم هغه نه لرم، ثبت شوي شیان نه لرم. اګر چې ما سره ځینې شیان شته دي، پار نوي پارچې لرم چې همدغه وختو کې تقریبا یو دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې یوه سندره مې ثبت کړې ده، هغه هم تر اوسه پروډکشن کې ده چې د هغه نن سبا لاړشم آډیو. نو دا چې بیا د دې تصویري زه خو نشم جوړولی، ځکه اوس دوی کلپ ورته وایي. دا کلیپونه چې جوړیږي ساده نه جوړیږي، نو هر کلیپ باندې به
تاجکستان ته یعنی نشي ورسره تلای.
تاجکستان ته خو بیخي نشي تلای. په مرکز کې همدلته چې ځینې کلیپونه جوړیږي، یعنی چې هغه چې بیخي در سره ښه وکړي، ته به په هر کلیپ زر $200-$250 به مصرفوي. نو زه فکر کوم چې دغه شیان زموږ له توانه به وچاتي. نو زه وګورم چې دغه سندرې چې زه اوس ثبتوم، چې لومړنۍ سندره مې ثبته کړې ده، دا نور هم ثبتوم له خیره چې دا لپسنګ کوم، هغه هم د ملي تلویزیون د خوانه کې لپسنګ شي. بیا د ملي تلویزیون یو بل هغه د اصول دی چې زما له نظره ښه اصول نه دی، هغوی بیا دغه شی ځان سره ساتي، وایي دا زموږ شخصي مال شو، بیا نور تلویزیون دوی نه ورکوي. په نهایت کې نو امکان لري چې زما دغه سندرې د ملي تلویزیون له صفې نه خلک نوي سندرې وګوري، ځکه د کلیپو توان زه نه لرم چې شخصي کلیپ کوم بیا هر تلویزیون ته ورکوم چې هغوی بیا نشرې کړي. نو فعالیتونه مې هغه دي، یعنی تقریبا څلور نورې پارچې هم لرم چې هغه هم له خیره سره دام. یو بل دوست دی، ډاکټر صاحب یعقوب، زموږ ډېر نږدې دوست دی. هغه یو غږ را باندې وکوي، کوم شیان چې لري ته آډیو ثبت کا، زه به مالی مرسته در سره وکم. نو ما یوه پارچه نمونه ثبت کړې ده په همدغه پروډکشن کې، وګورم چې هغه شی چې زه غواړم همغه سې ده او که نه. که همغه سې شی و نو دا نور هم ثبتوم.
ښه زیری ده ستاسو د هنر مینه والو ته. گردش صاحب، په مجموع کې څومره سندرې لرئ په تلویزیون کې؟
ومان صاحب، زه ډېرې سندرې نه وایم، هغه چې ته وایې چې لا درکه یم. تقریبا دا د 14-15 کال کېږي چې د مطبوعاتو یا رسنیو په ډګر کې کار کوم. همدغسې یو وخت کې نورو برخو کې مې کار کولو. موسیقي زما یو ضمني او فرعي ذوق و او دی چې تر اوسه پورې په دې برخه کې ان رسمن کوم هغه نه لرم، خو بیا هم زما د سندرو شمیره چې تقریبا دغه 15 پارچې نورې ثبت کړم شاید 40 نه واوري. داسې
تصویري
راډیو تصویري
موسیقی د افغانستان په کومه خوا روانه ده؟ هغه کلونو کې چې تاسو سندرې ویلې، په هغه کلونو کې خو موسیقی داسې وه چې ډیرو پخو استادانو به ساز کول د هنرمندانو سره، له سندرغاړو سره، او یو معیار و د هر څه لپاره. چا چې به ساز کوو هغه به هم د یو معیار له مخې انتخابېدو، چا چې به سندرې بللې هغه به هم هغه غږ بې هغه ټولې غوښتنې چې وی هغه به پوره کړې وي، له هغه وروسته به بیا راغی بیا به سندرې ویلې. خو په دې وروستو کلونو کې بیا امکاناتو مادیاتو دغو شیانو تقریبا سندرې ویلې، یعنی لکه تاسو چې وویل هغه کسان چې ښه امکانات یې لرل په مادي لحاظ کوو، هغوی سفرونه ورسره وکړو، په نورو مملکتونو کې کلپونه ورسره جوړ کړو، رالو ماتراسو. په مجموع کې د موسیقي په حصه کې یو څه راته ووایاست، د وطن هغه اصیل هنر څنګه سو وپالل سو ونه پالل سو؟
تا ویلې چې موسیقي کومه خوا روانه ده، زه تا نه پوښتنه کوم چې زموږ د وطن وضعیت کومه خوا روانه ده.
درته صاحب داسې خو بیا داسې د مرکب سیاسي سي
نه همداسې چې موږ نه پوهېږو چې د وطن په کوم خوا روان ده، څه کېږي؟ یو موسیقي سرنوشت هم برخلیک همدغه شی ده. همغسې ګډوډي چې په نورو برخو کې ګورې، همداسې ګډوډي د موسیقي په برخه کې هم شته. لکه چې تا مخکې وویلې چې پخوا معیارونه وو د هر څه لپاره، اوس موږ د هیڅ دپاره معیار نه لرو. که هغه د موسیقي په برخه کې ده، که هغه د تعلیم تربیې په برخه کې ده، که هغه په نورو برخو کې وي، معیار نشته. یو حرج مرج دی. هغه کسان چې لکه چې ما تا مخکې هم داسې خبرې وکړې، ما دا خبره یاده کړه چې دې وطن کې دا اوس دپاره دا 14-15 کاله کېږي دلته دوه شیان بازار نه لري، هماغه پوهه او هنر. هغه کسان چې د پوهې او د هنر کسان ول، زړه توري شول، ناامیده شول، بازار و هغه چاته پاتې شو چې هغوی د دې لارې نه نورې ګټې پورته کول. پخوا معیار موجود و. یو سندرغاړی کله چې سندره ثبتوله، یو کمیټه به و د افغانستان کې، شخصي راډیوګان نه وي، تلویزیون نه و، یوازې د افغانستان راډیو تلویزیون و. استادان به ناست و، یو سړی به راغی، هلته به یو پارچه، دوه پارچه، درې پارچه به یې وویلې، دوی به واورېدل چې دا غږ څنګه غږ دی. یو خو د سور مسله ده چې د غږ سور او لای چې موږ ورته وایو، تال چې ورته وایو، دا په موسیقي کې اساسي شرطونه دي. دوه مهم اساسي شرطونه، یو څوک چې سندرې وایي دا خوشته، خو دې په څنګ کې نورې خبرې هم شته دي. غږ په سور کې وي، په لای کې وي، خو غږ چې شی نه وي، کیفیت نه لري، غږ جوهر نه لري، غږ هغه ته به ویلې چې وروره صحیح ده، ته په سور یې، ته په لای یې، نو دی تا غږ داسې شی نه لري چې څوک یې واوري او څوک ترې خوند واخلي.
گردش دوه شیان مې یاد کړو په دې وروستو کې، هر څوک همدا خبره کوي، د سرو دلای او یو بل هم خبرم کې وای سوریلا ده. د دوه درې اصطلاح په پیسې کې مې یو څه لنډه ته وایست، دوستان به پوښتي چې سور څه ته وایي، لای څه ته وایي او سوریلا څه ته وایي.
سور هغه مطابقت د غږ د موسیقي آلاتو د غږ سره چې مطابقت کوي سره نخلی، د هارمونی، د رباب، د تنبور یا د سیتار، اگر کوم غږ چې دغه نه وزي، تا غږ باید دغه سره بالکل ونخلی.
دا نو سر
دا سر شو، پوښ می
دا لکه دا رباب تارونه چې سرکه، او یا دوا درې او دا نور بچکی ور سره سرکه، دا غږونه په مجموع کې د ونرمند غږ، سندرغاړي غږ او دا لوغ غږ سره ولګیده دا سور.
او چې څونه سره خلګیږي ام دون ورته وای چې دا سوریلا ده، یعنی دا سړی سور ده، په خپل سوریلا دغه ته وای. څوک چې په سور سندری وای، په سور غږ وباسي، هغه ته مونږ چې وایو سوریلا، وای دا سړی سوریلا ده. دا سور چې ده دا په دوه رقم ده، یو مونږ ورته د خدای داد وایو، همداسې سور ده، فکر دې شو. چې بس شروع کی بس پسور دا خ خاندان کی مثال ی زین غغونه دي چې هغه بیا دغه تمرین ته ضرورت لري یو څه موده د هارمونی سره سرګمونه کوي غغونه وباسي ها دغه نورسته بیا دا غ ورو 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 په دې چوکاټ کې ولېږي د سور په چوکاټ کې ولېږي بیا سور کیږي
دا خو سور سو لای بیا سره کوم شي
لای ګوره دغه تال مو چورته وایو تالونه دي کنه تال دا د تبلې ضرب یا غته دل تال وای لای ته چې دغه تبلې د ضرب سره د غک سره منظم زمانی وقفه تعقیبه هغه ته بیا لای وای چې دغه سره حرکت کړي دوی چې دا په لای برابر ده
د عسکری کې وای اصطلاح دا په هیڅ به وهله بیا به ویل وای دا مې ډوله بگی
او هغه دا مې ډول چې دا هغه لای ده فکر دې شو هغه لای ده نو اوس دغه دوه اساسي عنصرونه دي ما مخکې ویل چې دغه زمي مثال دغه درته وایم د سرو د لای ډیری خلک هم دا وایي چې والا پلانې خسر لري خلای لري کنه او زه به دې طرفدار یم چې سور او لای په څنګ کې اساسي شی کیفیت ده دا خبره مو څو ورې په مصاحبو کې کړو بیا هم کوم یو وخت ز لارم امتحان می ورکاو د اواز نو استادان ناسول استاد هاشم د خدای او بخي ډیر لوی استاد وو
تبلې
د هارمونی د رباب د هر شي خلاصه نو یو لک راغی خاندان شروع کړ چې د سیمه معلومی دي چې چا سره شاګردی کړی ده او خ تیار وو نو کله چې د یارمونه واخیسته او سندره ویل او څنګه سرګمونه پکې د کتو پورته کنه چې خلاص نو او استاد هاشم ورته ویلي ویلي بچیم یګون کار دیگه کده نمیتونی الکه سی دغه چې استاد ولی ما دونه وېزه پیګم تا ډیر زحمت وستلې تا شاګردی کړی ده دای تا سرګمونه معلومی چې تا ډیر زحمت وستلې او بچیم ویل د میسادو ته هیڅ کیفیت نهسته او سالک لک دغه شو جدي غوند کنه چې ته مات میمره مشنوسی ویلی او استاد تا پیژنم ته خو استاد هاشم یې کنه ویلی د سلو یو نیم سل پارچو نه اضافه زما په رادیو تلویزیون کې ثبت دی ولا کوي په میاشتو میاشتو کې مسو کې نشري بچیم وې ساتای مو به کیفیت اس
نو جالب ټکی ته ما به اشاره وکړه البته دا د استادانو خبره مو وکړه متاسفانه اوس خو حالات به خبر ډول دی درته سه استاد او غاک چې ذکر کړه اورمه دا ایوب استاد غاک ور نه ور از ما را پزلسی ایوب استاد ناروغ دی خدای دې روح کی راته کدی سید دوی وسندره راته زمزمه کوي
ولاتا خو د دې یو چا فرمایش وک چې زه ځان سره شرمېږم واقعیت درته وایم چې زه د ایوب استاد سره کوم طرز یا شی وایم ځان سره رقم کمه احساسوم ایوب دی ایوب خپل ځای لري ایوب ځان ته مکتب لري خو متاسفانه چې مخکې ما خبره وکړه تام دا خبره وکړه چې دلته د هنر بازار نشته ایوب ناروغ دی ګل زمان استاد مغزي سکتای لکه چې کړی د زفیک خبرې څو پښتنه نه کوي خو ورکه کدی نه به تیر شو د وطن کې اصلا بې باس خاصی ده د هر څه د هر څه نو زه نه پوهیم چې زه به د ایوب استاد دغه وکولی شم کنه خو یو طرز دی خو ډیر جګم راځي پور کې جګ راځي پور بیا وایي چې دا پور چی شی دی د انتره یا د بل فار د اخري جګ هغه ته پور وایي کنه
راته وی وای نو توکل په خدای
زه به ورو وای چې زه تمرین نه لرم ډیر وخت کې چې سندره مې د ویلې او نه تمرین لرم د هارمونی سره ورو به وای سیدا راش جانا نه شمر بانا راش جانا شمر بانا لیون کے گم ستال ہجران لیون کے گم ستال ہجران راش جانا دستا دستور گو بلا پماشا اگو رہا میں خواتا میرا عشا اگو رہا میں خواتا میرا عشا زړه ارمان شمه ربانا د زړه ارمان شمه ربانا لیونای کېم ستال هجران لیونای کېم ستال هجران راشا جانا او خدای دی وګی چې
ډیره زیاته مننه کور مدان سره د دې چې هارمونیم نه وه ما هغسې خوند ورنه واخیستل لکه هغه ټولې آلې د موسیقي چې او بشپړ آرکستر چې
harman samera bana livane ki gam alijirana livane ki gam alijirana rash jana na samera bana लेवने की गम आले चिरानवने की गम
दर्दी से अक्सर अस्ता उस अंदर इचमा अवरीदे ली दी युवा बार खाए फुलकलोर द युवा बार खाए फरजन द आफस साहिब द मशरान शायरी द पुरुष कलुनो कि मो द हमजा साहेब द ननगियाल साहेब द दुई शायरी اکثر ویلی و بیا کلونه ډیر تیر سو په دې وروستو کلونو کې مو شاعران نوی کړی دي که هماغه
که ووایم چې پخوانی دي ته به وایې چې والله تا خو هیڅ حرکت نه خو ګوره دغه شعر داسې یو شی دی زما له نظره چې د سندرغاړي په زړه نه پوهیم چې اوسني سندرغاړي خو نه دا اوسني چې دي دوی ته فقط شاعر وایي چې دغه شی ووایه که نه دوی په شعر نه پوهیږي اته ډېرې سواد نه لري خصوصا دغه جنکۍ چې اوس دا کومې سندرې وایي دا لکان چې وایي دا خو بیخي د شرم خبره ده والله زه خو شرمېږم چې دوی دا کومې نه وایي شعر خو چې سړی لږ شانته داسې پوه شي نو خپله د کشکیي یو رقم ده تا واداره کوي چې ته کار پې وکړي شعرونه بیخي ښایسته شعرونه ډېر دي خو خو زه وخت نه لرم ما مخکې هم درته وویلی یعنې داسې شعرونه دي چې باید کار پې وشي خو ما په ډېرو کمو شعرو باندې کار کړی دی چې هماغه د ننګیال صاحب شعرونه دي اوس مې چې دغه سندره ثبته کړی ښکاري آشنا درته سلام کوم پام کوم ماشې ته ګوتې ما ور وړه دغه سندره ده بیا د ننګیال صاحب یو بل شعر دی لختي وچل ویالې ورانې سیند د تورو کاڼو غر اوس حیران یم دا د کلي هیلې بچې لیلا مینه د ننګیال صاحب بل مثنوي دغه مورې دا غر د غمو چیرته ویسم دا هدرې په اوبو چیرته ویسم تقریبا د وطن حالات سره مې ډېر دغه ده کنه سي او بل دی حمزه صاحب رښتیا یو شعر دی چې نامهربانې سترګې د تا دي خو په ما ګرانې سترګې د تا دي یو څه نور داسې خامه شیان لرم ځینې نور شعرونه هم را سره دي خو فعلا دپاره که درته وایم چې یو باجام نه لرم په کور کې دا هم زما خپله ګناه ده نو توکل په خدای وګوره چې څه کېږي زه ډېر هیله مند نه یم د اوسني شرایطو کې د افغانستان د موسیقي اوسني حالت داسې چندان ښه په ښه دغه نه یم بلې خواته روانه ده موسیقي د موږ اصلي موسیقي مخ پوره کېدو ده د وطن فولکلوریک شایان دي فولکلوریک نغمې دي فولکلوریک شعرونه دي حتی د موږ پخوانی سندرغاړي اوس ورو په ورو د صحنې نه د ایسته کېدو په حالت کې دي نور څوک نشته چې کار پې وکړي او زیاتره اوس چې ګوري دا نوي ځوانان یا غربي مسایلو پورې نښتي دي یا نورو هیوادونو په د موسیقي په لار دی روان دي د سې خو امیدواري غانې نشته نو اطلاعات فرهنګ وزارت هم په دې برخه کې نرغون دی ویده ده او هیڅ کار نه کوي په دې برخه کې او بل زه فکر کوم چې دیواز مونږ دولت باندې اکتفا ونه کو د غزمونګ فرهنګیان د غزمونګ تجاران د غزمونګ هغه کسان چې وي د دې توانمندی او قدرت لري خیر دې دوی دی اوس ګامونه پورته کی دا ځینی سندرغاړي دي مثلا مماسلین دي مثلا نور نور هم دغه سي دغه خلک سره راټول کی پدې باندې کار وکي او څه مصرف خواړي خو تابان نو زه ویم چې دغه خلک راودانګي میدان ته دا ډیره پیسې ټولول هم ولاکه خوان کوي چیرته وړي ځان سره
ګردش صاحب پدې علاج ویده را ویښي او هغه چې پدې پورې لاس نیولای دا هغه یو څه پدې بلاس را تیر کی او له دغه هنرمندانو سره مرسته وکړي چې هم هغه اصیله موسیقي چې ده هغه ورسره خوندي سي او هم هغه د هنر په برخه کې چې کوم مکلفیت رالغاړې ده هغه هم تر یوې برخې پورې ادا کړی. ستاسو نه ډېر زیاته مننه.
تاسو نه مننه، ډېره مننه چې تر دې پورې راغلی او وخت مو ماته راکړ.
میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، میں قرار کا رازا، روگ بیمار کا رازا، لن انتظار کا رازا، کل دلدار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم راج بے وفا، خوگا نگار زماستا پمینم، رم لگم ہم رم لگم
اخلاق او ارزښتونه نسبی دي. ممکن موږ ته یو څه د خپلو منل شویو اخلاقي قواعدو له مخې سم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاقي قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو. په لارې ترې ویلوی ډبرې لاندې د پړې غوندې یو تور تاو را تاو شی ولید. سودا یې شو چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ را واړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو را تاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل ښه کار وش چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وهه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډېر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړېدلي غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې کابل در سره خکړی وی، نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د خو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منی چې مال مرګ ژغورلې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکی د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بل اخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته را پیښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه دای دوه کس له دوه لمړی تیرېدونکو کسانو به همدا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان که اول د نور غم بیا خپل غم هغوی که هر خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما بیا به څه کوو؟ مار وویل دا خبره به دې هم ومنم زه دای دوه نه دای درې کسه په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لته انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه اول ځان بیا جهان که اول د نور غم بیا د ځان غم. آس وویل ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروباره لوېدلی دی نور یې ساتل ضرور نه دي حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازي را پیدا شو. دوی له تازي هم همدا پوښتنه وکړه. تازي وویل ما ته وګورئ زما څه حال دی ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړي ته وویل دغو دو خو زما خبره سمه وبلله دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی اکثریت له ما سره دی. خو سړي وویل کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي صبر پکار دی. مار د سړي دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنې پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړي ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوښنېده او ورته یې وویل دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړاوه ویې ویل کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار نورې خبره ورغوڅه کړه. نه مار تر تیږې لاندې و ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل ښه ښه یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې آس تازي او مار نارې کړې نه بابا داسې نه و. ګیدړ وویل زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهېږو تاسې یې را وښیاست ډبره چیرته وه مار چیرته و سړی څه وکړل دا هر څه مې سترګو ته ودرو چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ وو ښه ښه زه اوس پوه شوم او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړي سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرېد. سړي کڅوړه راواخیسته د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړي میرمن چې په کیسه پوه شوه هغه ته یې وویل عجب ساده سړی یې چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لورېږي. د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل. د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
ښاغلی حکمت الله نورزی خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي نسی تاسو ته د ستاسو د دوو کتابونو د چاپ مبارکي وایم چې یوې د هیلو جنازې دي. دا فکر کوم چې ادبي ټوټې دي او بلم د کندهار دیارلس کلن رسنیز بهیر ده. رازه لدی ادبی ټوټو به شروع کو. په دې خبرې راته وکړئ چې تفاوت به یې څه وي له سپین شعر سره او څنګه مو له دې سره علاقه پیدا سوه؟
د سپین شعر او ادبي ټوټې ترمنځ توپیر څه دی؟ سپین شعر او ادبي ټوټه ډېره ورته والی لري، خو یو توپیر چې دی هغه دا دی چې په سپین شعر ادبي ټوټه کې ادبي ټوټه د ساده نثر په ډول لیکل کیږي، ولی سپین شعر ډېر دغه نه دی. یعنی ځینې قیدونه لري چې مثلا ځینې ځایو کې باید وزنونه مراعات سي، ځینې ربطونه سره ولري، خو ادبي ټوټه د ډېر ورته والی لنډ کیسو ته لري. دا لنډ کیسو ته او زما خپل مینه د ژورنالیزم سره او د ادبیاتو سره به کچو او ډیره مینه می درس اور سره درلودله، نو ځکه می د کله کله شعر هم لیکي او نثر می هم لیکي، چې اوس می هم په دې ورستوي کې می دغه د هلو جنازې کتاب چاپ ساو. لند لند هغه څه چې زما پر ذهن را ګرځیدله او هغه څه چې زما په زړه کې و هغه می په وړو وړو جملو او په لند لند جملو کې راوړله.
او مهرباني تاسو یو اول ولې
یو لند ادبی ټوټه به زه تاسو ته وړاندې کوم چې عنوان یې دی د اوښکو غبار. ما درته اوښکې په ننوات وکړې، خو ستا د مینې هغه جذبې چې زه یې د ستورو ملګری کړی او د اسمانونو کهکشانونو تر دروازې رسولی وم، یو ځل بیا د ځمکې جهنم ته ورګزار کړم. ما ته لا یاد دي، هېر کړي مې نه دي چې ستا سره مې ورستۍ مخشه کوله، خو سترګې مې د اوښکو په غبار کې دومره بې نوره سوي وې چې ستا د سپوږمکۍ څیرې ښکلا یې د نور تر لوېدو سمه نه کړه. زه دې د ژوند له کتابه وایستلم، خو د خاطرو په کتاب کې به دې ما ته د شهزاده ځای راکړې او بس.
نورزای صاحب یو بل شی هم راته ووایاست، دا څوک لیکي اوس ادبي ټوټې ډېرې او پخوا مو دا چا لوستې؟
ما په خو ډېر لنډ کیسه لوستلې او ادبي ټوټې مې نه دی لوستلې. لنډ کیسه مې ډېر لوستلې او د پښتو لیکوال ګل رحمان رحماني ډېر لنډ لنډ کیسه وې، ناولونه و، د هغه کتابونه مې ډېر لوستله. او په یو حساب د پښتو د ادبیاتو په څنګه کې، یعنی د لیکوالۍ په برخه کې، د هغه شاګرد هم یم.
او مهرباني څوک لیکي اوس ډېرې؟
اوس په دې وروستیو کې چې تر کوم ځای پورې یعنی ما کتلې دي، ډېر ځوانان دغه لیکي، چې رحماني صاحب هم دی چې دوه ټوکه فکر کوم د ادبي ټوټو کتابونه چاپ سوي دي. او شاید اوس مې ذهن ته ډېر کسان رانسي، خو ځوانان ډېر دي چې ادبي ټوټو ته مخه کړې ده او د کیسو مثلا د ناولونو پر ځای باندې هم دغه لنډو کیسو ته مخه کړې ده. یو لنډ دی، یو ډېر شعر لیکل کیږي، په دا خاطر باندې فکر کوم.
نورزای صاحب په دې ورستو کې علاوه له دې نه چې ادبي ټوټې لیکل کیږي، لنډکۍ کیسې هم لیکل کیږي. د دې فرق په لنډکۍ کیسې سره بیا څنګه کوو؟
لنډکۍ کیسې تر دې هم لنډې وي او توپیر دا دی چې هغه داسې هغه پیغام چې لیکوال رسي په ډیر یو جمله او ډیر لنډ دغه کې رسي، نو دا به یو څه تر لنډکی کیسو یو څه غاټي او ځینې موضوعات پکې ډیر بیانېږي.
فکر نه کوي چې په پښتو کې دغه د سپین شعر، د ادبي ټوټې او د لنډکیو کیسو د دې ډیر فرق واضح نه دی؟ یعنی دا اوس تاسو ادبي ټوټه ولوستله، ډیر فرق له سپین شعر سره نه کی؟ فکر نه کوي چې د دې د وضاحت لپاره یو څه کار کول پکار دي او هغه څوک چې همدای تخصص ده هغوی باید د دغه ژانرونو د بیلولو لپاره یو څه باید ولیکي او دا باید واضح کی چې فرزند د سپین شعر عمده خصوصیت څه دي، د ادبي ټوټې عمده خصوصیت څه دي.
ستاسو خبره تر ډیره حده پر ځای ده، ځکه موږ هم په دې وروستیو کې دغه درې شیان لیکوالان ډیره هڅه کوي چې دغه درې شی ولیکي، چې سپین شعر دی او لنډکۍ کیسې دي او ادبي ټوټې دي. خو باید ووایم چې زموږ استادان چې دي په دې برخه کې د ادبیاتو په برخه کې، هغوی باید په دغه برخه کې کوشش وکړي چې د دې توپیرونه پیدا کړي. همداسې په نورو برخو کې ځینې ژانرونه لرو، د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې ژانرونه لرو، شاید ډیر ورته والی سره ولري، چې هغه هم د استادانو څخه مو همدا هیله ده او غوښتنه ده چې ترموش خو هغه زموږ ستاسو د خلکو په اصطلاح یو کمیسې ترموش اضافه زو کړی، یو څه مطالعه ترموش ډیره لري او سازان مو دي، هغوی دغه د بیلولو په اړه چې یو ګام پورته کی، یعنی دا به زموږ د پاره ډیر ګټور وي او په پښتو ژبه کې به مو یو بل نوښت کړي.
د هیلو جنازې ټولګه کې مو څومره ادبي ټوټې راغلي؟
په دې کې تقریبا شاوخوا 24 ادبي ټوټې راغلي دي.
ستاسو دوهم کتاب د کندهار د 14 کلن رسنیز بهیر دی، په دې کتاب کې مو هدف څه و؟ چې صرف همدا معرفي کول چې دوی رسنۍ په تیرو 14 کلو کې موجودې وي، او که مو بل هدف و؟
اصلا زما مونوګراف دا د کندهار 14 کلن رسنیز بهیر چې د 1400 خطر 1390 پورې ما انتخاب کړی و. د دې څخه زما وزنې هدف دا و، یو خو باید دغه کلتور د بینوي یو سوچې د کله چې مونوګراف ټاکل کیږي نو یوازې ورته د مونوګراف په سترګه کتل کیږي. باید زموږ ځوانان هڅه وکړي چې یو نوی شی راواخلي، یو نوی شی انتخاب کړي، او بل می هڅه کوله چې ټولنې ته دا وروښایم چې هغه ولایت چې ډیر کله جنگونه ورپکښ سوي دي او ډیر کله د جنگونو ښکار سوي دي، د ډیرو ناخوالو ښکار سوي دي، په هغه کې هم مطبوعاتي خلکستا مطبوعاتو ته ډیره پاملرنه کېدله. خو د دې ترڅنګ پښتو مطبوعات چې کوم و، یعنی په دې کې ما ډیر مطبوعات راخیستي دي، یعنی ټول مطبوعات مې چاپي وو، رادیو وو، تصویري راخیستي دي، چې د دې څخه د چاپوي څخه ډیر کم، یعنی د ګوتو په شمار 4-5 به لا تر اوسه خبرونه ولري او نورې بندي سوي دي. د دوی د ستونزو په اړه مې راخیستي دي چې دوی په کومه مخه هدف مې هدف یې څه و، مخه یې څه و، چې دوی ونیز یا ورځ پاڼې راواخیستلې شروع کړلې، خو بیرته د سید لنډې مودې په تیرې دو سره بیرته وځنډول سولې. او دامي د دې د پارم دغه کړی دی چې د زموږ ځینې کسان ورته پاملرنه وکړي چې کچیرې موږ یو ورځپاڼه یا ونیزه جوړو، د دې پر ځای چې لس جوړو، 15 جوړو، دوی جوړې کو او قوي جوړې کو.
مهرباني په دې کې په مجموع کې په دې 13-14 کلونو کې څومره رسنۍ وي په کندهار کې؟
تصویری دوی دانی وی او رادیو تقریبا 12-13 رادیو راځي، او تقریبا د 40-50 شاوخوا چاپی راځي چې مجلې پکښستا، مثلا اونیزستا، اورځپانستا، جریدیستا او داسې نور
چاپی. څومره به فعال یوسن؟
یو ورځپانه و چې په هغه وخت کې فعالیت کوي، او یو دوه ونیزو فکر کوم اوس هم همدغه دوه شیان دي فعالیت کوي، چې یو د خپل پانتون و محلنۍ و هغه اوس چلیږي، او یو ونیزه او یو ورځپانه چې بدبختانه وایم په دې وروستیو 4 ورځو کې فکر کوم چې دا ورځپانه هم درول سوي ده د مالی ستونزو له امله.
طبعا په دې کې به داسې ورځپاڼې هم وي، داسې مجلې به هم وي چې یوه ګڼه یا چې ډېرې دوه یا درې به چاپ سوي. عمده عوامل د تاسو په خیال څه وو چې په دغه شمېر چې تاسو یاد کړ له دوه نه صرف دوه یا درې فعاله دي؟
تر کوم ځای پورې چې ما معلومات راټولول او ما معلومات وکړله، زیات شمېر رسنۍ د نامعلوم هدف د پاره رغول سوي وي، که ورځپاڼې وي، که مجلې وي، که ونیزه. حتی داسې مجله هم په دوی کې سته چې یو ځل یې نشرات ورکړي دي چې شاید د کوم دونر پاملرنه ځان ته راړوله او هغه پاملرنه نه ده ورته راړولې، نو بنا اندغه یو ځل چاپ سوی دی او نور پات سوی ده. یعنی کچیر هدف مشخص وای، هدف معلوم وای، او دوی خبرونی پیل کړی وای، فکر نه کوم چې کوم ستونزه ورسره پیدا سوی وای. خو ما چې تر کومه معلومات وکړل او ما چې کتاب راټول کړل، یعنی ډیر ستونزه دا وی چې دوی هدف معلوم نه وو، د نامعلومه هدف د پاره دوی فعالیت کوي.
اوس فعلا څو تلویزیونونه او څو رادیوګانې فعال دي په کندهار؟
اوس فعلا تقریبا دوه تلویزیونه دي په ټول کندهار کې، چې یو ملي تلویزیون دی او یو خصوصي تلویزیون دی چې فعالیت کوي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خپرونې کوي، بیلابیل مطالب خپروي. یعنی دغه دوه تلویزیونه دي، بل تلویزیون نه تر اوسه جوړ سوی دی او نه فعالیت شروع کړی دی.